السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو دوه اونیزې خپرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادۍ میلمه چې د ازادۍ په میلمه کې له ډاکټر منصور سره مرکه شوې ده. دا پروګرامونه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه د غزې په جنوبی ښار رفح کې له روسي خودړي بریدروسته وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د ډیپلوماتانو په حواله پرون دوشنبه ویلي چې د دغه بیړنۍ غونډې غوښتنه د الجزایر لخوا وشوه او سلووانیا یې ملاتړ وکړ. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په رفح کې د بې ځایه شوو کسانو پر خیمو د اسرایلو د یکشنبې ورځې په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. بل ورته د اسلامي همکاري او سازمان پر خپل ایکس پاڼه یوه اعلامیه کې دغه برید جنگي جنایت بللی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللی او د څېړنو د پایل ژمنه کړې ده. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لاسو ماشومانو نږدې درې د ناورین کچې لوګې سره مخامخ دي. د ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږنیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان یې وژلي او یو زیات شمیر ماشومان هم پکې دي. د طالبانو سره محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له دې ډلې ځینې په بند هم محکوم شوي دي. د دې محکمې لخوا پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا له واتات او له کوره د تیښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز فیروسکو ورزشي سټیډیوم کې سزا ورکړل شوې. د طالبانو سره محکمې نه دی ویلي چې د تورنو د اثبات لپاره یې څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل که څنګه. طالبان تورن دي چې له بیا واکمنېدو راهیسې یې لسګونه کسانو ته په بېلابېلو تورونو علني سزاوې ورکړي او داسې نیوکې هم پرې کیږي چې له ځینو کسانو په زور اقرار اخیستل کیږي او مدافع وکیل ته هم لاسرسی نه لري. د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې د ګرمۍ څپه راغلي او هلته د حرارت درجه تیرو څلرویشتو ساعتونو کې له 250 سانتي ګرادو لوړه شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د اقلیمي بدلون له کبله دغه ګرمي د ریکارډ کچې ته نږدې ده. په خاطر دې د سند په موهنجو درو ښار کې د وړي پر مهال چې لا هم شاوخوا میاشت وخت ورته پاتې دی د حرارت درجه 450 سانتي ګرادو ته پورته شوې. د ګرمي هوا له کبله د غلطه بازارونه ساړه شوي او خلک رستورانونو او نورو عامځایونو ته په اسانه نه ځي. او اوکراین او هسپانیا د سباندې 1 میلیارډ یورو په ارزښت امنیتي تړون لاسلیک کړ. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د هسپانیا د صدر اعظم پیدرو سانچز ترمنځ پرونی موافقې له مخې دغه هیواد بل اوکراین سره سږ کال د 1 میلیارډ 800 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. د اوکراین ولسمشر د هسپانیا له صدر اعظم سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دغه تړون لاسلیک کړ. ولادیمیر زلنسکی پرون مادرید ته رسیدلی دی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومني
خزه پيست واجدان غواړي چې ميدان جدا شي کنه او طلاق واخلي تر سوچي او ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنده معاملو د خمنګانی چې دي کنه د سبب نه د طلاق من سره زی او د خزاني شي کولې چې نور برداشت وکي کنه.
وموریدل چې اکثره غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه مېرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کېږي.
د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او کومه موضوع چې دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کېږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کېږي، لا ورته قوي کېږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر منه کوونکو د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غوستونځو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او هلې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرام چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. رسول دې ته طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کېږي؟ او هغه مېرمنې چې له میړه څخه جدا شوي، دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کېږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو مېرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستي او نالوستي کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنی دوی په دې مفکوره دي چې چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي او کچیر مطرح کړي او دا کار وکړو، نو بیا په اول قدم کې خپل کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور اته دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقېږي.
هغه مېرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسې وضعیت سره قم وینې، څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سي اړخه کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کېږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کېږي، لا ورته قوي کېږي. کچې پاول کې اتمن خزه د تاوتریخوالي، د خوشنات او د کوم مسلې په نتیجه کې د غوړي چې طلاق واخلي، سره د دینه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنا چې هغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ور سره خپل رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په زورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو مېرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ مېرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، ښایي دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمانې ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، شرعي احکام نه باید ځان به خبره کی، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوی دی، احکام او شرایط موجود دي، دغه نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسولیت او دنده ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړ شي په دې برخه کې، او تر څنګ خپل ښځې کلوست دي او نالوست دي، دوی باید د دې څخه ځان به خبره کی چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کوم مدني حقوق دي او کوم شرعي حقوق دي. سره د دې درو عمده او اساسي مسایلو کې بیا هم فرزن ښځه په نته ونیږي چې طلاق واخلي، هغه خپل د خزه ذهني ورسته پاتېوالی هم دی او د ټولنې ورسته پاتېوالی هم دی چې بل اخره کېدای شي خزه په دې مجبور شي چې ځان لمنځه یوسي، رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه خزه چیرې اولاد ولري، نه یوازې د غي کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډیره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یو امور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې نوړ اغیز لري، هم پوزې ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسې هلته خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، با خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزه شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانې دي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نه شي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې او ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، په خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي، او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپله شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوه کړي جلۍ وي او کالک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپل ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپیژندو، خپلې غوښتنې خپله وپیژندي، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي، چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته شخصي دوی کولی شي چې ته په تلاش وکړي، د خپل ته په تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان دارت وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 100% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي. نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل تفاهم کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک یې غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خوري، یا ته څه د پکار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي، یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کس سره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو کلونو را په دیخوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تېره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت یې همدا ده چې ډېر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظ. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي ترڅو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر وي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
کله چې یوه مېرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو همدا زمونږ او تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي کنه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زرخه کې چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې دا زمونږ افغانان همیشه په حساب وایو کنه بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې دا فرض دی کنه او دا د نکاح چې دی سنت دی کنه. چې څوک غواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي چې دا ټول د ښځې او ټول سړی چې دی اتمن باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي کنه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي کنه که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ ډېر صلح آمیزه. او دوهمه کې دا مشکلات چې پیدا کېږي کنه مشکلات چې پیدا کېږي او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه د خپل پلار کور ته باید دی لاړ شي داسې هلته چې ځي اتمن خپل وریندارې د هغې نه په حساب نشي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې کنه طلاق یې او نور د اقتصادي لحاظ دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره کنه هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه مهر ورته نه ورکوي همداسه سمدستي ورته څه شی نه ورکوي کنه. دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي نشي کولی چې د خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان دغه وکړي کنه مخته یوسي.
دغه اوس چې افغانستان کې مېرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې شته چې هغو ودونه کړي و بیا د کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوي وي دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي. د دې په اړه تاسو څه راته وایئ؟ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول خزي چې دی ګره ک مونږ افغانستان د خزو ژوند په حساب ار دوره کې چو ګورو کنه ډیر چې باید ای کنه نشته دی کنه او بل خصوص اوس کنه چې دوی طلاق مخلي او نه شي کولی چې او چیرته لاړ شي کنه کارو کې یا خپل ادم مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپله ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومان هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دی چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتما خپل ماشومانو سره به ځي کنه ډیر مرونه د ماشومان په قصه کې منې دي کنه هغه وسره تر سوچ د دوی اقتصادي او شی برابرۍ کې ډیر کېدای شي چې ډیر مشکلات ونی سي همدا وجه ده چې اوس موږ تاسو ګورو کنه د ډیر خزي غتایګری ته غږ کوي کنه مخ کړی ده یا شاخه کارونه ته مخ کوي یا لذي یا ماسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې سوي. مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو میرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ کوم ټکی چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوریږي چې دا طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همېشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، قربانې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه، د هر له خوا نه ده، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، د له خاطره جنګونه ډیریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډیر شوي.
په دغسې حالات کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن که زړه هم ښه کړي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، دا غوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا قضا وای وای کور کې باید دوی تیر کی کنه، تیر کی او زما وای نوم باید هغه نشي چې دا ولی وای بیرون لار طلاق واغسل کنه، دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډیر ښه وساتي کنه، همیشه هغوی د خپل دمد سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه لایک افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وو کنه، یا یو انجینر وو، یا یو وکیل وو، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، چې مونږ باید دې سره تیرو په شان نور مخفل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامه کم بندې یو کنه، او کور کم بندې یو کنه، دې له خاطر بس باید ډېر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار وکړي د خپل ښځو سره.
که همدغه یو شمېر نارینه چې په کورنیو کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمن یې په دې ونه توانېږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالت څومره خرابېدلی سي؟
حالت ته زیاده خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده د مخکې د دې نه، اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده، چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي، هغه ورکړي، جنګونه دونه په دښمني بدلېږي کنه، د فامیلو دښمني پیدا کیږي، هغه پیدا کیږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي، بالکل خار نه بل خار ته ځي بیخي، او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغې نه پس بس همدا جرګې دي او جرګې دي چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق وخت دی یا تا یې بیرته یې هغه وکړي. دا ستونزې ډېر دي. کوم چې لیدلې ده ډېر خلک ژوند دې هغه کړی ده. څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي. بل یو ځای ته تللی دی چې بېخي د کورنۍ نه بېخي د دواړو کورنۍ نه بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري که نه اطلاع نه لري چې دوی چېرته دي. دونه یعنې خلک مجبوریږي که نه. بس زه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یې که نه چې نو جوړیږي باید ډېر سلام یې پورې باید دوی یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات ورته ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چیرې جنگ جنجالی نو بهترینه لار جدا کېدل دي، خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني، آرام ژوند نه غواړي، او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده، داسې وایي اسلام څه کوي، وایي مونږ افغانان یو. دې له خاطره زموږ یوازینی هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي، مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه، اما ټول خلک زموږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه، د اسلام قوانینو نه خبر نه دي. همداسې سرسري هغه یې ویلې دي که نه، مونځ کوي یا مسجد ته ځي، هغه نه تر اوسه پورې داسې اساسي اسلام دوی ته ښودل شوی نه دي، دوی خپل ځان پوه شوي نه دي. همدې له خاطره دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شولو، نه صحیح مسلمانان شولو که نه. که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې ژوند یو اسلامي هغه دي که نه، چې قواعد مونږ باید ومنو، هغه هر شی باید اسلام د هر چې وګوري ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره به د تاسو نظر، د تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي،
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي، اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه، چې دوی څوک دي او زه څوک یم. پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه، یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه، چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخ ته بیسي که نه. دوی باید خپل ژوند مخ ته بیسي، او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه پیدا کړي، دوه درې څلور اولادونه شي، هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي، هغې نه به ډېر مشکلات پیدا کېږي. دا اولادونه بیچاره ګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي که نه. همدې له خاطره زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر د سړیان چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې، او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته بیسي، چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانه شي، ډېرې سختې رانه شي، دا نه غواړي چې جدا شي که نه. زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي، په خراب هم تیریږي، په ښه ولې په ښه نه تیریږي. د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی، که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي، شخړه کوي، او د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابیږي که نه، هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلحامیزه توګه باید لاړ شي. او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه، کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي، وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي، جدا کېدل مناسبه لار ده.
انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی، او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولی چې دا ژوند سمون وخوري. که چیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي، او ښځې باندې ظلم او ستم وي، او د ښځې حق تلف کیږي، او ښځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي، هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غسر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاون خلاص ول خپل خوخه او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده کی او دا واده ممانعت ورته نستا ممانعت شران ممانعت نستا او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201.
د آزادی ملمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. لدې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان د لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زموږ لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه چې فکر کې دوی چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کیدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوا نه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول تاسو ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپل راغلی یاست په سکالرشپ لاري راغلی یاست او زده کړې کوي که مو زده کړې بشپړې کړې ډاکټر مو واخیستله په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپله وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي، په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او د برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب په خپل شبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړې دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه دی دغه برخې د کارکونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت څخه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
ಪುಕೇ ಸ್ವಿಂದ ಮಣಿ ಉಪುರ ಜನಾನ وګور جانا نا سخل کابل ګرد وګور دل فوکي سندمړي ګل دې ګرد وګور دل فوکي سندمړي ګل دې خوشالخاری چاچ چڑولیو او ساغت کا بل دے تا چورال دلے ہو او ساغت کا بل دے تا چورال دلے ہو ہر خواچ راغا دے ہر خواچ راغا دے خورو چلو بل دے garbhulu zulfuki sindamani dul garbhulu zulfuki sindamani dul ukura jana na ukura jana na sukule kabul de garbhulu zulfuki sindamani dul garbhulu zulfuki sindamani dul de شد یورپ خارنا یار نند نوکا او ګورپا میر غروتا لګم زروکا او ګورپا میر غروتا لګم زروکا ناس پری افغانی پیغی ناس پری افغانی پیغی دل پوکے سنبل دے گرد وغلو دل پوکے سندمنی گل دے گرد وغلو دل پوکے سندمنی گل دے اگورا جانانا اگورا جانانا سبکل کابل دے گرد وغلو دل پوکے سندمنی گل دے گرد وغلو دل پوکے سندمنی گل دے خزان سلی پیاس پر لی راغلی دی زڑی ور پسی جاڑی زڑی ور پسی جاڑی سمی پکو گل دے گرد بہلو زلفو کی سنگ دمڑی گل دے گرد بہلو زلفو کی سنگ دمڑی گل دے اگورا جانانا اگورا جانانا سخل کابل دے گرد وغلو دل پھکے سندمنی گل دے گرد وغلو دل پھکے سندمنی گل دے